په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو د خپل کوربه سړی او نورو همکارانو سلامونه ومني. د فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا یې په اداري فساد د تورونو په لسګونو دوسیې ترلاسه کړې دي. افغان ورزشکار روح الله نیکپا نن خپله لومړۍ مسابقه وګټله. چارواکي وایي د کونړ غبرګې ځانوژونکي حملې شي چې د افغانستان د ناکرارۍ لپاره یو پلان برابر سوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه چې رضوان مراد برابر کړي.
د لندن د اولمپیک په لوبو کې د خپل پولندي سیال ماتولو وروسته د تکواندو افغان ورزشکار روح الله نیکپا نن شپه له ایراني سیال سره مخامخ کیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اداري فساد لسګونه دوسیه د فساد پر ضد مبارزې عالی ادارې ته وسپارلې او پاکستاني طالبانو ویلي دي کچیرته عمران خان د دوی په سیمو کې لاریون وکړي نو وبه بوجل شي. د خبرونو تفصیل. د لندن د اولمپیک په لوبو کې د خپل پولندي سیال ماتولو وروسته د تکواندو افغان ورزشکار روح الله نیکپا نن شپه له ایراني سیال سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی ده چې روح الله نیکپا له خپل ایراني سیال سره د افغانستان پر وخت د شپې 8 بجې او 15 دقیقې مسابقه پیل کړي. د خپل پولندي سیال په وړاندې نیکپا د 15 په مقابل کې په 12 امتیازات سره لوبه وګټله. روح الله نیکپا لومړنی افغان ورزشکار دی چې د بیجینګ د 2008 کال د اولمپیک په لوبو کې په کامیابۍ سره د افغانستان لپاره د برونزو میډال ګټلی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست د اداري فساد وایي چې د اداري فساد لسګونه دوسیې د فساد پر ضد مبارزې عالی ادارې ته سپارل شوې. د فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله الدین بیا نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو دوسیو کې د حکومت د یو شمېر لوړ رتبه مقاماتو دوسیې هم شامل دي.
موږ ته یې ډېرې ارزښتناکې دوسیې را لېږلې. په دو کې د ننګرهار او هرات د ګمرکونو دوسیې هم شته چې په ننګرهار ګمرک کې د 309 میلیونه افغانیو او د هرات په ګمرک کې د څه باندې 3 میلیارد افغانیو اختلاس ښیي. همدارنګه د ناقصو تړونونو دوسیې هم پکې شامل دي.
خو ښاغلی لودین په دې اړه چې د کومو چارواکو دوسیې پکې شامل دي څه ونه ویل. دا کونړ چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې یو ځل بیا د پاکستان له لوري په کونړ او نورستان شاوخوا 200 راکټونه لګیدلې دي. د کونړ د والی وایان ازادي راډیو ته چې په دې بریدونو کې یو کس وشل شوی دی. پاکستانی طالبانو ګواښ کړی چې کده د هیواد د کرکټ پخوانی ستوري او اوسنی سیاستوال عمران خان افغان سرحد ته نږدې د دوی د فعالیت د سیمې په لور لارونه وکړي نو هغه به ووژني. عمران خان پلان لري چې د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټه الوتکو د حملو په عکس العمل کې په قبیلی سیمو کې لاریون ترسره کړي. د طالبانو ویان احسان الله احسان اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل چې عمران خان ځان یو غیر مذهبي شخص ګڼي او له همدې عمله د طالبانو ځان وژن کې حمله کوونکي به پنه خکړي. د غراس احسان دا خبرداري هم ورکړ چې هر څوک پراتونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي دوی به وژني. عمران خان ته طالبانو غوښت دی لپاره حیرانون کې ګڼل کیږي چې پر نوموړي دا انتقاد دی چې د طالبانو پر ضد د کلک دریز د غوړه کولو پر ځای د پاکستان پر حکومت چې د امریکا متحد دی زیات انتقادونه کوي. د سوری ولسمشر بشار اسد د روغتیا په خونه وزیر د هیواد د نوی صدر اعظم په توګه ټاکل دی. اته سلويخ کلن وایل الحلقي چې د سوری د درعا ولایت څخه دی د ریاض حجاب پر ځای چې حکومت څخه تر اوختو وروسته اوس په اردن کې دی ټاکل شوی دی. بلورته ایران وایي له بهر څخه د اسد رژیم پای تر سوال به لا مصیبت ډکې پایلې ولري. په همدې حال کې نن په ایران کې د 1400 هیوادونو استازو د سوری د وضعیت په اړه غونډه پیل کړې ده. د ایران د بارنو چر وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې د سوری د حکومت او وسلو مخالفانو ترمنځ باید خبرې اترې ترسره شي. دا مصر دولتي تلویزیون وایي د هیواد په سینا ولایت کې د امنیتي ځواکونو او سخت دریزو استانپالو وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. د نایل نیوز تلویزیون په وینا نخته د الاریش ښار د پولیسو د یو پوستې مخې ته وشوه. له دې وړاندې د مصر پوځ ویل چې 13 ورځ دغلته په یو نږدې کلي باندې د دوی په هوایي برید کې 40 سخت دریزه وسلوال وشل شوي دي. په سینا کې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره د مصر هوایي ځواک وروسته تر هغې عملیات وکړه چې د روانې اونۍ په سر کې وسلوالو له اسرائیل سره د مصر پر پوله یو شمېر سولساتي ځواکونه چې ویل کېږي 14 افسران پکې شامل وو وبشل. له دغه پیښې وروسته د مصر ولسمشر د هیواد د استخباراتو مشر او د سینا والي له دندو لرې کړه. او د جاپان په ناګاساکي ښار کې نن د 1950 کال د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا له لوري د اټوم بم د غورځولو او شپېتمه کلیزه لمانځل کیږي. د ناګاساکي ښاروال تومی هایسا تاو په دې مناسبت په خپلو څرګندونو کې له اټومي پیښو او اټومي ویرې څخه د پاک جاپان غوښتنه وکړه. نوموړي دا څرګندونې د هغو 4000 کسانو په یاد غونډه کې وکړه چې پر ناګاساکي باندې د اګست 9 نیټه د اټوم بم د غورځېدو په پیښه کې ووژل شوه. د ناګاساکي ښاروال له هغو کسانو سره د مرستو ژمنه هم وکړه چې د 2011 کال د سونامي له امله د فوکوشیما اټومي بټۍ ته د زیان رسېدو په نتیجه کې متاثر شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو د ازادي راډیو په مازیګرنۍ خبري مجله کې واوریدل. ورزو د خبري راپورونو برخې ته د اداري فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وي د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا یې په اداري فساد د تورونو په لسګونو دوسیې ترلاسه کړي دي. چارواکي وایي د کنړ غبرګې ځنوژونکي حملې څرګندوي چې د افغانستان د ناکرارۍ لپاره یو پلان برابر سوی دی. پر کنړ ولایت بیا توغندې لګېدلې او په شمال کې چارواکي وایي چې له تاجکستان څخه یې د وسلولو در اوښتو مخه نیولې ده. د سولې عالي شورا پاکستان ته خپل پلان سوی سفر وځنډاوه. علت څه و؟
دغه سفر د ځنډېدو عوامل دا دي چې هر هغه غوښتنه چې پاکستان یې لري هغه نه منل کېږي د امریکایانو لخوا نه یا د افغانستان د حکومت لخوا نه. همدغه په غبرګون کې پاکستان دغه ملاقاتونه دغه غونډې ځنډوي.
د روژې مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یوه بله برخه د دې خبري مجلې یوه برخه جوړوي. نور مسایل هم څېړو. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا یې په اداري فساد د تورونو په لسګونو دوسیې ترلاسه کړي دي. د دې ادارې رئیس وایي په دې دوسیو کې ځینې داسې دي چې د حکومت په ځینو عالي رتبه چارواکو پورې اړه لري. تفصیل له کابله د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم ولسی جرګې د امنیت له عمومي ریاست څخه په اداري فساد د تورونو کسانو د دوسیې غوښتنه کړې، خو د اداري فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي چې په دې وروستیو کې په اداري فساد د تورنو یو شمیر دوسیې ترلاسه کړي دي. د دې ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي ریاست ورته په فساد د تورنو کسانو په لسګونو دوسیې ورسپارلې دي. ښاغلی لودین د دوسیو کره شمیره ونه ښوده، خو وویل چې د یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو دوسیې هم پکې شامل دي.
موږ ته یې ډېرې ارزښتناکې دوسیې را لېږلي چې دې ریاست پخوا څېړلې او موږ هم وڅېړلې. په دو کې د ننګرهار او هرات د ګمرکونو دوسیې هم شته چې په ننګرهار ګمرک کې د 309 میلیونه افغانیو او د هرات په ګمرک کې د څه باندې 3 میلیارده افغانیو اختلاس ښیي. دوسیې چې موږ ته را رسېدلي معلومیږي چې د اختلاس اندازه پکې له دې هم زیاته ده. همدارنګه د ناقصو تړونونو دوسیې هم پکې شاملې دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل تیرونی ولسی جرګې ته ویلي و چې په اداري فساد د تورن او کسانو شاوخوا 400 دوسیې ارزیابي کړي دي. نبیل ویلي و چې دا دوسیې لوی سرنوالۍ او د فساد پر ضد مبارزې عالی ادارې ته سپارلې او د 400 دوسیې څېړنه یې پیل کړې ده.
400 دوسیه مو څارنوالۍ او د فساد پر ضد مبارزې عالی ادارې ته لیږلي، خو څرنګه چې تاسو وکیلان د څارنې حق لري ټولې قضیې مې له ځان سره راوړي. په دې دوسیو کې د تورونو ځای، دندې، د فساد اندازه او ټولې ځانګړتیاوې شاملې دي. دا وڅېړئ او 400 به هم درته راوړم.
د ولسی جرګې غړي وایي غواړي وپوهیږي چې څوک او کوم چارواکي په اداري فساد کې ښکیل دي او د دې له مخې له دولت سره د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي.
په همدې حال کې د اداري فساد پر ضد مبارزه اداره وایي چې د څو ارګانونو لخوا په مالی وزارت کې د اداري فساد د څېړلو کار پیل سوی دی. د دې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل چې په دې څېړنه کې د فساد پر ضد د مبارزې له ادارې سره ځینې نور عالي رتبه ارګانونه هم شامل دي. نسیم شفق او نور معلومات.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره وایي چې په دې څېړنه کې چې د دې ادارې په مشرۍ ترسره کیږي د سرندوالۍ ملي امنیت او د کنټرول او تفتیش د ادارې استازي هم شامل دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی به په مالی وزارت کې له هر پلاوه د اداري فساد موارد وڅېړي.
بررسی شروع کردن قضایای هست که
دو ورځې کېږي چې څېړنې پیل کړي. مونږ ته چې کوم راپورونه راکړل شوي په ځینو قراردادونو کې ستونزې شته او بهر ته د لیږل شویو پیسو مسأله هم باید وڅېړل شي. کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړي ډېر دقیق او کره دي، خو بیا هم باید د فساد پر ضد مبارزې د ادارې تر مشرۍ لاندې د څلورو ارګانو لخوا وڅېړل شي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د دریو نورو ارګانونو لخوا په داسې حال کې په مالی وزارت کې د شوو قراردادونو او بهر ته د مالیه د وزیر لخوا د څه باندې یو میلیون ډالرو د لیږلو په اړه څېړنې پیل شوې چې ډاکټر زاخیلوال په دې اړه څېړنه د فساد پر ضد د مبارزې د اداري کار نه و بللی. ډاکټر عمر زاخیلوال سره له دې چې پر ځان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس ډاکټر لودین لخوا لګېدلي تورونه رد کړي وو، له لوی څارنوالۍ څخه یې غوښتنه کړې وه چې په دې هکله تحقیقات وکړي.
امروز مخ خواهان عدالت استم و خواهان عدالت
زنن د عدالت غوښتون کیم. د هغې مرجع لخوا چې مسؤلیت لري په غیر مسؤلانه توګه لودین صاحب وایي چې زه څېړنه کوم، خو زه وایم چې څېړنې لویه څارنوالۍ کوي او دا ستا د ادارې دنده نه ده. پر کومې ادارې چې زه ادعا لرم څنګه زما په اړه څېړنې کوي؟
خو له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې مشر وایي چې له قانون سره سم دوی په هر اداره او وزارت کې د څېړنې صلاحیت لري او باید په هر ارګان کې د دوی پلاوي ته د څېړنې زمینه مساعده شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د کونړ په مرکز اسداباد کې د پرونیو دوو غبرګو انتحاري بریدونو په اړه چې د ناټو درې عسکر او یو ولسی افغان پکې ووژل سو لیکي چې دغه مرګونی برید ښیي چې په افغانستان کې ناکراریو د دوام لپاره یو پلان برابر سوی دی. د ورځپاڼې د دې مطلب نورې برخې له سلطان محمد سرور څخه اوري.
پرونی غبرګ انتحاري بریدونه په اسداباد ښار کې د ولایتي شورا ودانۍ ته نږدې د ناټو عسکرو په غزمه وشول او له دې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د کونړ په غرني او سرحدي ولایت کې چې امریکایي عسکرو پکې په تیرو وختونو کې سختې جګړې کړې دي د خپل زور د ښکار کولو کوشش وکړ. طالبانو څو ورځې مخکې د کونړ د اتو ولسوالیو په امنیتي پوستو او ودانیو بریدونه وکړل خو لږ تلفات یې درلودل. نیویورک ټایمز لیکي چې په کونړ کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه نسبت نورو ولایتونو ته ډیره په تدریج سره پرمخ ځي. ورسپاڼه لیکي چې له وروستیو بریدونو څخه داسې بریښي چې سره له دې چې امریکایي ځواکونو څو کلونه په سیمه کې سخت عملیات کړي دي، خو بیا هم د مخالفینو ګواښ له منځه نه دی تللی او دوی د ولایت په مرکز اسداباد کې هم برید کوي. ورسپاڼه لیکي چې په کونړ کې د طالبانو د بریدونو څرنګوالی او انداز دا هم ښیي چې دوی یو اوږدمهاله ستراتیژي په مخ بیایي. دوی په داسې یوې سیمې کې چې د دولت واک پکې کمزوری دی خلکو ته د خپل مقاومت د دوام او بیرته راتګ خبرې کوي. نیویورک ټایمز لیکي د ولسي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو له پرونی رپورټ څخه هم د طالبانو د مقاومت د دوام نښې څرګندېږي. سره له دې چې دغه رپورټ وایي ولسي تلفات په سلو کې 45 کم شوي، خو بیا هم طالبان او نور وسلوال مخالفین د دغو تلفاتو د اتیا په سلو کې برخې مسؤل ګڼل کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هایسم ورځپاڼې ته ویلي دي چې د تلفاتو د شمیر د کموالي معنا دا نه ده چې افغانستان ګواکې د یوې سوله ایزې ټولنې خواته پرمختګ کړی او خلک له ټولنیز امنیته برخمن شوي دي، او دا هم نه څرګندوي چې وسلوالو مخالفینو به د ولسي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کوشش کړی وي. د دغو تلفاتو د کموالي یو لامل کېدای شي دا وي چې تیر ژمی ډیر سوړ او اوږد وو چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه یې تر ډیره حده وځنډول، او بل دا چې ائتلافي ځواکونو خپل هوایي بریدونه کم کړي او د شپې په بریدونو کې هم ډیر پام کوي چې ولسي خلکو ته تاوان ونه رسیږي.
د پاکستان له خاورې د کونړ ولایت پر دنګام ولسوالۍ یو ریبیا تر 200 زیات توغندې لګېدلې چې چرواکي وایي یو تن یې وژلی دی. تفصیل له سیمې د روحله انوري په رپورټ کې.
د کونړ د والی ویاند واسف الله واسفی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلی رښتو ساتونو کې د پاکستان فوز د دنګام ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو له 200 زیات د توپونو توغندې را وشتلې او خلکو ته د ځانی تلفاتو ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولې دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د کرښې دا غاړې د پاکستاني نظامیانو له لورې د دنګام په ولسوالۍ باندې 230 غرني والونه راغورځېدلي دي، چې په نتیجه کې یو تن د ذاکر الله په نامه باندې شهید شوی دی او یو کور ویجاړ شوی دی. دا په لویه ګوریګه، وړه ګوریګه، سور کمر، زوړ برول په دغه ساحو باندې لګېدلي دي.
واسفي وایي په تیرو څلورو میاشتو کې له 3000 زیاتې توغندۍ د پاکستان فوج د کونړ په دانګام، سرکانو، ناړۍ، شیګل او په نورو سرحدي ولسوالیو راتوغولي او د 500 په شاوخوا کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په لسګونو کورونه ویجاړ کړي دي او له زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو بې کوره شوي دي. بلخوا د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه یو تن قومي مشر حاجي خلیل ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمو هره ورځ د پاکستان فوج د توپونو درنې مرمۍ مې راولي او ډېر خلک بې کوره کړي دي. په نورستان او کونړ د پاکستان له لورې د توپونو د توغندیو راویشتل په داسې حال کې دوام لري چې د ولسي جرګې له لورې د دفاع او کورنیو چارو وزیران بې واکه کړی شو، خو بیا هم د توغندیو په شمیر کې کمی نه دی راغلی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان تکواندو کار روح الله نیکپانن د لندن په اولمپیک لوبه کې د تکواندو مسابقه وګټله. د افغانستان پر وخت پر 3:15 د پولندي لوبغاړي په وړاندې د مسابقې میدان ته راووت چې د 5 په مقابل کې د 2 امتیازونو په اخیستلو سره لوبه د ځان په ګټه تمام کړه او د دې مسابقې بل پړاو ته لاره پیدا کړه. نیکپا به نن ناوخته له ایراني لوبغاړي سره بله مسابقه وکړي. د مخکې په 2008 میلادي کال کې د پیکینګ په اولمپیک لوبو کې هم د برونز مډال ګټلی وو. د سولې عالي شورا اعلان وکړ چې پاکستان ته د دې شورا د رئیس سفر وځنډېد. د دې شورا چارواکي اله دا ګڼي چې وخت کم وو او دوی ونتوانېدل چې لازمه نتیجه ورڅخه ترلاسه کړي. تفصیل له کابل د نسیم شفق په رپورټ کې.
د سیاسي چارو سیډونکو پاکستان ته د سولې د عالي شورا د رئیس او سره پلاوی د سفر د زندیدو اصلي علت پر ختیځو پولو د پاکستان راکټي بریدونه، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابېدل او د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته کول بولی. د سیاسي چارو کارپو اجمل هوډمن د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د سولې د پروسې پر وړاندې اصلي خنډ دی.
سرحدی مسائل بم پکې شامل وی، اما زه فکر کوم د سفر د زنګیدو عوامل دا چې هر هغه غوښتنه چې پاکستان لري هغه نه منل کیږي امریکایانو لخوا نه یا د افغانستان د حکومت لخوا نه. همدغه په غبرګون کې پاکستان دغه ملاقاتونه دغه غونډې زندي
تاکل شوی و چې د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی د دې شورا د یو پلاوی په مشرۍ په همدې ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي او د دې شورا او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبراترو د زمینې د برابرولو په اړه له پاکستانی چارواکو سره وګوري. خو د سولې عالی شورا د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې پاکستان ته د ښاغلي ربانی سفر تر نامعلوم مودې وځنډید. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پر ختیځو پولو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو دوام د سولې شورا هم متاثره کړي، خو پاکستان ته د صلاح الدین ربانی د سفر د زندیدو مهم عوامل نور مسائل وښودل.
د سولې عالی شورا غوښتل چې یو پر محتوا او غنی او کامل یو اجندا زان سره ولری، خو وخت کم و دا مانا نداری چی دا سفر لغوه شو بیده. پس لاختر نه زه فکر کوم چی دا دوال و خواه و دا مافقه سرسم دا سفر به تر سرشی.
ده خوشبینی و خدا چه پاکستان با دا افغان حکومت او وصلوال و طالبان و ترمنز دا سولی پا خبراترو که خی رول ولو ببی، زکه چه دا خاغلی قاسمیار پا خبره پا افغانستان که دا سولی او ثبات تینگخت دا پاکستان پا گته هم دی.
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د هغو وسلوالو مخنیوي کړی چې غوښتل یې له تاجکستان څخه افغانستان ته وړي. نور د لطیف صحاک په رپورټ کې.
په شمال کې د پولیسو چارواکي وایي د هغو غیر مسؤولو وسلوالو مخنیوی کړی چې غوښتل یې تاجکستان خاورې نه افغانستان ته راشي، اما د پاکستان هیواد نه یو شمېر ډلې شمال ته راغلي او غواړي چې د شمال پولې هم ناامني کړي. د شمالي ولایاتو د 15 نمبر سر ادیزون مشر جنرال عبیب سید خیلای وای وروسته لدیس د افغانستان او تاجکستان پولی تاثیر مده تاجکستان هواد خوره کې یو لر نو امره ایران سلسله د مخدره توکو د قاچاقړونکو او د غیر مسؤل توپکوالو د احتمالي راتک د ګوخونو لپاره امنیتی تدابیر ونیول
کې یو تعداد قاچاقبرا و جنایتکار از اونها رئیس امنیت ملی ولایت خارق به شهادت رساندند
یو تعداد قاچاقبرا و جنایتکاران د تاجکستان هواد د خارق ولایت کې د ملي امنیت رئیس و وژه او کله چې تاجکستان د هغوی د نیولو لپاره تصفیوي عملیات پیل کړل هغوی غوښتل چې افغانستان ته راننوځي اما موږ یې مخنیوی وکړل سید خیلی زیاده که در افغانستان پا شمال طول پوله که امنیت تینگ ده اما در بدخشان ولایت در شهر بزرگ و آباگانده سیمه که یاشمر غیر مسئول و اسلوال او در مخدراتو که قاچاق بر کلا ناکلا گواخونه جوروی نموری اویل یا تعداد تخریبی دله پاکستان هواد که خوان او روزنه لیدله او شمال تراغلی ترسو دی سیمه پولی هم ناهم نیکری
اگر مداخله پاکستان در امورات سرحدات شمال نباشه در مناطق نو ولایت نباشه
کدی پولا سوتون کو پچارو که پاکستان هواد مداخله و نکری من که ولی سوزی دی پولی امنیت تیم کرو اما واس محال شمال تا یاش مر تخریبی دل راغلی چه غوری دل تا انتحار انفجار و کری او موینو نکیدی پا هم دیال که دی شمال زندی امنی پولیس و مشر جنرال بابا جان هم وایی چه دی بدخشان زین و سواله تا دی تاجکستان دی مخالفین دی احتمالی راتک دی مخنیوی لپاره یاش مر سرتیری لگیلی په شمال کې پولیس په داسې حال کې د امنیتي تدابیر او د نیولو خبر ورکوي چې همدا اوس په ختیځ کې د پاکستان خاورینې راکېټي بریدونه دوام لري پوله کې دا راکېټي بریدونه اوس د دې باعث سو چې ولسي جرګه د دفاع او کورنیو چارو وزیران د سلب صلاحیت برخلیک سره مخامخ کړي
خبري مجله اوري
ځینې کابل شاریان وایي د کابل شار په دروازو کې د شیزنه پولیسو کموالی د دې سبب سوی چې وسلوال مخالفین له برقي او شیزنه کالیو څخه په استفادې خپلو اهدافو ته ورسیږي دغو کسانو هغو بریدونو ته چې له برقي څخه په استفادې په کابل کې ترسره سوي اشاره وکړه او له حکومت څخه یې وغوښتل چې دغه مسلې ته جدي پام وکړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اوسمهال 1800 شیزنه پولیسان په دې برخه کې کار کوي او نورو ته هم اړتیا لري نور د محمد وایس سمیم په رپورټ کې
په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې وسلوال مخالفین په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د انتحاري بریدونو او رانکارو فعالیتونو د ترسره کولو په خاطر له بورقې او ښځینه کالیو څخه کار اخیستی د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان له حکومت څخه یې غوښتي څو د دغه شان بریدونو د مخنیوي په خاطر د تلاشۍ په ځایونو کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي
پولیسی که په ملي اردو کې شزی ضرور دی چې په کار وکړي ځکه چې دا د تلاشیانی راشیانی باید پولیس کې شزی په ملي اردو کې شزی وزارتخانو کې شزی دا د پولیسو کنبی په دغه کې ده
د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو په څو مواردو کې داسې نارینه نیولي چې د بورخې او ښځینه کالیو څخه په ګټې اخیستو یې د ورانکارو بریدونو د ترسره کولو قصد درلود همدارنګه دغه ځواکونو په کابل کې له څو پیښو څخه چې مخالفینو هڅه کوله د بورخې او خزینه کالیو څخه په استفادې ترسره کړي مخنیوی کړای د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي پولیسو او اردو پلیکو کې د خزو شتون مهم او ګټور بولی د کورنیو چارو وزارت ویان د صدیق صدیقی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو په جوړښتونو کې باید 15000 خزینه پولیس هم شامل وي خو هغه په دې توګه دلی چې تر اوسه پورې تر 1300 پورې خزینه پولیس ملي پولیسو ته جذب کړي
د افغانستان د ملي پولیسو د پالیسۍ له مخې د پولیسو په جوړښتونو کې باید 15000 خزینه پولیس وګمارل شي تر اوسه د کورنیو چارو وزارت توانېدلی چې 1300 خویندې د افغانستان په پولیسو کې وګماري دوی په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې خپل فعالیت کوي له اداري شروع تر عملیاتو په همدې ترتیب په هرې برخه کې چې اړتیا وي او هر محل او هر قطعې کې چې ضرورت وي خزینه پولیس د دندې د ترسره کولو په خاطر استخدام شوي دي ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې دوی هڅه کوي څو د ملي پولیسو لیکو ته د ښځینه وو د هڅونې او جذبولو لپاره هغوی ته ډیر امتیازات ورکړي
تا تاسو د ازادي رادیو ماشمنۍ خبری مجله اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټول افغانستان کې په منځني سپه دولس شپږ نوي دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال اباد او اسداباد کې د اف ام پر 3.15 سپه صافه وځي ووري. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ډاټ اورګ. ورزو د پاکستان په اړه رپورټ ته، پاکستاني طالبانو د دې هیواد د کرکټ پخوانی لوبغاړي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته تهدید کړی که د پښتونخوا په سیمه کې مار شو کړي نو به یې وژني، خو عمران خان ویلي دی چې دی به دغه لاریون راوباسي. نور د فراه هیواد په رپورټ کې،
که څه هم پاکستاني طالبان په خپله په وزیرستانونه کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د حملو خلاف دي او ګڼ شمېر طالبان په دې بریدونو کې وژل شوي دي، خو د طالبانو ویاند احسان الله احسان وویل چې دوی به عمران خان ووژني ځکه چې هغه خپل ځان ته لیبرال وایي. د لیبرال اصطلاح په دې معنا ده چې ګواکې عمران خان دیني فرایضو ته پاملرنه نه کوي. احسان داشان وویل چې که هر څوک د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي نو حمله به پر وکړي. احسان الله احسان د دوشنبه په ورځ په جنوبي وزیرستان کې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل کدی یعنی عمران خان هلته ولاړ سي نو د طالبانو یو ځانوژونکی به هدفي حمله پر وکړي او وبه یې وژني. عمران خان د پاکستاني طالبانو لخوا په داسې حال کې ګواښل کیږي چې پر هغه ډیرو پاکستانیانو انتقاد کړی دی چې د طالبانو پر خلاف یې سخت دریځ نه دی غوره کړی، بلکې یوازې له امریکا سره د پاکستان د حکومت پر اتحاد انتقادونه کوي. ځینې منتقدین عمران خان ته د هغه د خیال او فکر د اسلامي بنسټپالو سره د شو اړیکو په خاطر چې له نوموړي سره به په انتخاباتو کې مرسته وکړي ډېرې رایې به ورکړي د طالبان خان خطاب کوي. د پاکستان ملي انتخابات شایي د روان میلادي کال په پای او یا هم د راتلونکي کال په پیل کې وسی. عمران خان د پاکستان د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښوونکی دی. نوموړی څه د پاسه لس کاله وړاندې سیاست ته داخل سو، خو پروسږ کال یې د ډېرو خلکو اعتبار خپل کړ. عمران خان په پاکستان کې یو له ډېرو مشهورو کسانو څخه شمېرل کیږي ځکه چې د ده په مشرۍ پاکستان په 1992 میلادي کال کې د کرکټ نړیوال جام وګټي. عمران خان په 90 لسیزه کې د یوې معتبرې برتانوۍ نجلۍ جیمی ما خان سره واده وکړ، خو څو کاله وړاندې یې هغې ته طلاق ورکړ او له هغه راهیسې یې په فکر کې تغییر راغلی دی. محافظه کاری او مذهب ته تمایل لري. اما عمران خان په یو شمېر تلویزیوني مرکو کې خپل ځان لیبرال د آزاد فکر خاوند یا معتدل معرفي کړی دی او ویلی دی چې یو معتقد مسلمان دی، خو د طالبانو ویاند احسان الله احسان د عمران خان د خبرو ته پام نه دی کړی او وایي د دوی وسلوال د بی پیلوټو الوتکو پر ضد د عمران خان ملاتړ ته اړتیا نه لري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام مسلمانانو ته د بردباری، حوصله او د تحقیق امر کوي. د روجې په میاشت کې به داسې وخت کې مونږ د ډیرو خلکو سره مخامخ شو چې هغوی په شرعي لحاظ باندې مثلا روجه نشي نیولی. باید دواره سره سوټی راوانخلو او سړی سره وال ټکول شروع کو. سړی باید دی هغه مسلمان نه پوښتنه وکړي چې وروره مونږ په یو اسلامي هیواد کې ژوند کوو، دلته اکثریت زمونږ د خلکو 99% د دې ولس مسلمان خلق دي، ته چې دغه روژه نه نیسې دې دلیل شه دی. نو هغه به تا ته دلیل ووایي چې یا مریض دی یا مسافر دی. نو دغه مسایلو کې باید سړی احتیاط وکړي، تجربه وکړي. زه پروسه کالی د روژې په میاشت کې د کابل نه جلال آباد په طرف روان وم. یو دوه نفر په دې کورولا کې او روانو د جلال آباد خوا کې، نو دا سړي ما ته وویلی چې مولوي صاحب زه مسافر یم، د هرات نه راغلی یم او روژه مې نه ده نیولې. نو ما ورته وویلی چې دا خو شاري تاسو ته دا اجازه درکړې ده نو هغه دی. لیکن دې سړي بیا یو بل کار هم وکړلو چې مونږ دغه روژه داران ټول ناست وو، نو ده په سګرټ هم شروع وکړه. نو ما ورته وی چې خدای دې انصاف تر کې پوشي روجه خو دې هغه دې په شرعي لحاظ باندې وننی ولا لیکن دغه مونږه مسلمانانو ته اذیت را رسوي. نو هغه کسان چې په شرعي لحاظ باندې موزر لري نو باید د یوې خوانه دغه روجه داران د دغه کسانو چې په شرعي لحاظ باندې روجه نه نیسي د هغوی سره په خبرو بهغه کې ورته لارښوونه وکړي د اسلامي تعلیماتو، او د بلې خوانه هغه کسان چې په سفر کې دي یا مثلا مریضان دي هغوی دې د دې روجه دارانو یو خاص احترام او عزت په اساس باندې وکړي چې مثلا مسافر خوشولی نو لیکن دا دی روجه دارانو روجه په سیګریټو پاغه باندې په یو موټر کې ناشته ورسره شرابوي چې دوی ته ضرر رسیږي.
د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت مو د ازادي راډیو د یوې ځانګړې لړۍ بله برخه اورېدله. شپږ نیمې بجې سوې. وروستۍ خبري مجله له سلطان محمد سرور څخه واورئ چې دغه شېبه سټوډیو ته راغی. له وروستیو